سلامونه د ساره ته بجیش په زړه سفیو لاستانه زایمو د ازادي رو دغه پروگرام ته خره خلاصته ایم پیل خبرونه کو
د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د تمدن تلویزیون فعالیت به لیو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي زمکو د غصب له عمله ودرول شي دغه وزارت ویندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پانه خبر کړي ویلی په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په یوات کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی دغه وزارت هم ویلی چې تمدن تلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پانتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي د افغانستان د خبریالانو مرکز تیر شپه په یو خبر پانه کې ویلي د تمدن د خصوصي تلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد رسنیو د قانون خلاف کار دی تمدن تلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په اتلسمه او نولسمه یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل غزنی لوګر ننګرهار پکتیا خوست میدان وردک بامیان او دایکندی ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازه له 500 تر 700 ملي متر پورې وي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا وزرا واته سوا کورونا ویجاړ شوی او یا هم زیانمن شوی دی بریتانیایی ساحل ساتونکو پرون شاوخوا اتیا پنه غوښتونکي چې په یو کوچنی کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روانو له ډوبېدو وژغورل دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه ساحل ساتونکو تایید کړ چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پنه غوښتونکي وژغوري له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولی دي د بی ټی ای د راپور لمخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنی مرکزونو ته انتقال شي د بلغاریا پولیسو د 14 کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په ولاری کې د ماشوم په ګډون د 300 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولی دي اسرائیلو د پنځمه پورس په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سختدریزې ډلې کور و په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګي په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرائیلي پوځ په بریټ کې د 500 ماشومان په ګډون لک تر لګه و درشتنه وجل شوې دي دا پناځای چې د غزې په مرکزی برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري په خوا ښوونځي او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې لوري اداره کیده د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په ښوونځیو کې لتیرو اتو میاشت راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې تړانګې 2.3 میلیونه بې ځایه شوي اوسي له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه 70 مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه لومړی د کرکټ له نړیوال جامه د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیر شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه پاکستان د وولو بخاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 195 منډې هدف ټاکلې وو امریکا په شلو ورونو کې اله 195 منډې وکړي خو د لوبي د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړي او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی د افغانستان د فوټبال ټیم همدا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپل لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه دغه لوبه د عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه قطر د آسیا اتل دی خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پرانا کې بحث لرو ولادیمیر پوتین د می پاتې وشتمه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیه هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست راوروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته 2020 شوه او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیه د ګټو د همکارۍ د سازمان له لارې او همداراز د شانګهای د سازمان له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی، البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د مې په 1.5 د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، که لومړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمن او طالبان حکومت پر رسمیت وپیژن؟
سلامونه شیبر صاحب تاسې ته او ستاسې محترم اوریدونکو ته او میلمه ته عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې داسې هیڅ هم نشته دی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دوه قطبي دنیا ده. او په دغه د قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاورو کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپي او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او طالبانو کوم رشته یې غندلې ده هغه ته بغوږ دي. دور زیوران دی د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان انتقاد وکړ، مگر امدا شان چې امریکایان په افغانستان کې تر ډیره حد پورې د روسي ګټو خلاف دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندري بوي، افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنی چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره د اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په باند کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره خپل د وار د مخې خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې وسی ګټ ایجاب کوي چې افغانستان سره د اړې کې ونیسي، کم امنیتی تهدیدات کم د شي
خادم صاحب او باشه
ټول رفقي فکر کوم چې نږدې دي مسله.
خادم صاحب، تاسو فکر کوي چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشو چې یغوی ویل چې دا سم کار نه دی، ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه لري پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي ر بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د خبره وکړه چې لهغه غشتن پشاشي ویني یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط فکر نه کوي چې دا برته یو ګام شاته خستل دي.
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسو زمونږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زمونږ سره په دغه پروسه کې شامل دي شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ، همدارنګه د 1999 کال کوم معاهده چې روسانو امریکایانو کړی وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېر حد پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېښوسته، له افغانستانه په 2018 کال کې ووتل او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی، او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پیښیدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې دا افغانستان د قدرت خلا را مسته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا را مسته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیه باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتره دي افغانستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اول شي دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخې تړون به کیږي بغیر له کوم
مننه. د مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تر هغه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریس به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني.
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه همدغه خبره ته زرا زم چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلی چې ترڅو افغان طالبان خپل ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړي وي، نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډیره کیږي، لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن زما خبره وشې، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیې په شریکه باندې دا کوشش کوي، او په هغه کې دا خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې چې دغه سي په افغانستان کې د طالبان حکومت په غو رسمیت باندې او پیژندل شي. د پاکستان د بونو چور وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو، نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه و راغلي، نو د هغې نه مخکې پاکستان دا خواهش و چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې تریک طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې دي، د هغې په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه ویل چې هغه څه ونه شو، د هغې سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، نو په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي. نو د خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو اوس د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه نور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي، او پاکستان کې به وسلوال بریدونه نور هم زیات شي. خو بیا ځن شننکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګه استاد ارپان اشرف هغه سره ما خبرې وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو په پاکستان کې وسله وال بریدونه زیات شوي دي، خو هغه ویلې پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د هر څه باوجودو د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجودو افغان طالبان هغه په د هغوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او دغه دې پورې دا خبره وکړله چې دا کوم ماحول چې پیدا کړل.